او له دې سره ورسېدلو د یوې بلې ساعته خبرونې اورېدو ته وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې. زه قسیم سولمل مو د تخنیک په برخه کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. په دې یو ساعته خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په ارتباط باندې خبرونه او د غراز خبري مطالب او راپورونه خبريږي. د افغانستان په اړوند په راپورونه کې اوري چې نن د افغانستان ولسي جرګې د امنیتي ارګانونو مسولین د جرګې ته غوښتي و چې د افغانستان د امنیتي وضعیت او د غراز په یادو ادارو کې د شته ستونزو په ارتباط ورڅخه سوالونه وکړي او د دوی ځوابونه ترلاسه کړي. په دې اړه به د رواني خبرونې په جریان کې بشپړ معلومات ترته خبر رسي. د خبرونې په وهمه نیمایی که در زوانانو لپاره در تندی چانگی و نیست پروگرام هم لرو. خوپایل پا خبرونه که پا ندیوالو خبرونه که دا موضوعات لرو چی دا امریکا و ایران دا برنه چار وزیران جان کری و محمد جواد ظریف نن پا ویانا که سرگوری و حدث با وکلی چی دا تهران دا اتمی پروگرام پاره دا مفقی پا وراندی پراتخندونه لری کلی. دا غرازاوری چی دا تونس حکومت نن اعلان وکل چی لشتر لشتر اتیا جمعتونه بچی دا دولت تر کنترول لاند دیندی و تردل سی. نړیوال خبرونه بلج ورسته وړاندې سي. پایل په کورنۍ خبرونه کو سید کمال شاه عارفه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو حضور د اندېښنې وړ دی. په هرات کې د زندانیانو د انتقال امبولانس د شبکېدو په پیښه کې درې تنه مړه شوي او یولس نور ټکان شوي دي. او د فراه د لاشيوین ولسوالۍ د سړک جوړولو تړون د کلو د بیا جوړونې او پراختیا وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو حضور د اندېښنې وړوباله. رحمت الله نبیل چې نن د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته بلل سوی وویل چې افغان حکومت یادې ډلې د ځپل په هدف پر یوه پراخ پلان کار پیل کړی چې په نږدې راتلونکي به عملي سي.
ننګرهار یکی از نقاط قابل تشویش است، هم برای مردم ما و هم برای حکومت و هم برای شورای امنیت ملی.
دوی ننګرهار زموږ لپاره د خلکو د حکومت هم د ملي امنیت شورا او هم د ملي وحدت د حکومت رهبری لپاره د اندېښنې وړ دی. په دې برخه کې اقدامات سوي دي. د دوی لومړی هسته چوروب خادم نمیدی هغه له منځه ولاړی او هم یو شمېر قوماندانان ووژل سول. شاغلی نبیل زیاته کړی چې تر دا مهاله په هیواد کې د داعش وسلوالو څو مشهور قوماندانان وژل سوي او ګڼ نور غړي نیول سوي دي. د کورنۍ چارو وزیر د ملي امنیت عمومي رئیس او د دفاع وزارت اپریسون رئیس په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته اوربلل سیو. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دغه ځون کې روان امنیتي وضعیت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې کړې دي. په بلخ کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو د څانګې مشري فوزیه نوابي ازادي راډیو ته وویل چې په روان مریض کال کې د ښځو سره د تاوتریخوالي څلور دېرش پیښې ثبت کړې دي. نوابي وویل چې دغه پیښو لاس یې په بلخ او پاتې نورې په سرپل، جوزجان او سمنګان ولایتونو کې ثبت شوي دي. په هرات کې د زندانیانو د انتقال د یو امبولانس موټر د شبکېدو په پیښه کې درې تنه مړه شوي او یولس نور ټپیان شوي دي. د هرات د والي ویان احسان الله حیات ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکو له ګذرې ولسوالۍ څخه یو شمېر زندانیان د هرات مرکزي روغتون ته د درملنې په هدف انتقالول چې پیښه رامنځته شوه. نوموړي زیاته کړه چې په مړه شوو کسانو کې دوه تنه زندانیان او یو پولیس شامل دی. په ټپیانو کې شپږ زندانیان او پنځه پولیس دي. او د فراه د لاشيوین ولسوالۍ د سړک جوړولو تړون د کلو د بیا جوړونې او پراختیا وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د کلي د بیا رغونې او پراختیا وزیر محمود بلیغ د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه سړک 2.3 کیلومتره اوږدوالی او 1 متر سور لري چې د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت سره به د یو کال په موده کې جوړ شي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلازی وړاندې کوي.
د امریکا ویران د بهرنی چار وزیران جان کری او محمد جواد ظریف نن په ویانا کې سره ګوري او هڅه کوي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې پر وړاندې پراته خنډونه لري کړي. د موافقې ته ورکړ سوی ضرب الاجل په راتلونکو درو ورځو کې پای ته رسیږي. رپورټونه وایي پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو د نیټې او د ایران د اټومي تاسیساتو د څارنې پر څرنګوالي ستر اختلاف موجود دی. غربي قدرتونه غواړي د ایران د اټومي تاسیساتو څارنه وکړي څو دا هیواد په راتلونکي کې د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ونه کړي. یوه غربي ډیپلومات چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي راتلونکي څو ورځې باید ډېرې ستونزمنې وي. په اټومي مذاکرو کې د ایران استازي عباس عراقچي ویلي چې خبرې سوسي او سختې دي. د تونس حکومت نن اعلان وکړ چې لشتلجاتیا مسجدونه به چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي وتړل سي. په تونس کې یو وسوال سړی پرون د سیلانیانو په یو هوټل پر کې پر خلکو ډزې وکړې او لشترجه نه دېرش تنه یې ووژل. د اسلامي دولت په نوم وسوال ډلې د حملې مسؤلیت واخیست. په حمله کې ډېر اروپایي سیلانیان وژل سوي دي. د تونس صدر اعظم حبیب الرشید ویلي چې په دې مسجدونو کې د تجدد درس ورکول کېږي او د یوې اونۍ په ترڅ کې به ټول وتړل شي.
عدد بتاعها حوالي 80 جامع شقة.
دي وي لشتلج اتيا مسجدونه دي چې له قانوني لارو چارو به په یوه اونۍ کې وتړل سي. د تونس د حکومت پریکړه دا او موږ د کورنیو چارو وزیر او نورو ټولو چارواکو ته امر کړی چې را روانه اونۍ دغه فرمان عملي کړي. داسې مسجدونه په تونس کې نشي منل کېدلی چې د قانون له چوکاټ د باندې فعالیت لري. وسلو والو کسانو دوی میاشتې وړاندې هم د تونس په یوه موزیم کې پر سیلانیانو ډزې وکړې او 22 تنه یې ووژل چې زیات پکې بهرنیان وو. د استرالیا صدر اعظم توني ابوت نن په ملبورن ښار کې د خبرو پر مهال په تونس، فرانسه او کویت کې د پرونیو حملو په اړه وویل. دای وایي دغه حمله څرګندوي چې د داعش د وژنې دغه کمپاین راپسې را روان دی او د اندېښنې وړ دی. موږ به له دې وروسته دا فکر کوو چې موږ له دوی سره په جګړه کې یو، خو دوی داسې موږ به دا فکر کوو چې موږ له دوی سره په جنګ کې نه یو، خو دوی په یقیني ډول دا باور لري چې له موږ سره په جنګ کې دي. د ارمنستان د پولیسو مشر ولادمیر گاسپاریان نن پر هغو خلکو چې د برېښنا د نرخ د لوړېدو له امله اعتراض پیل کړی غږ وکړ چې له منطقه کار واخلي، لارې پرانیزي او اجازه ورکړي چې ژوند عادي حالت ته ستون شي. اعتراض کوونکو د یروان ښار په مرکز د مارشال بغرامیان چوک بند او د ولسمشر سرژ سرکاسیان ماڼۍ ته تللی سرک بند کړی دی. د ارمنستان د پارلمان یو شمېر غړي د دې لپاره چې پولیس د مظاهرو ضد پولیس د خلکو په وړاندې له تشدد کار وانخلي، د مارشال بغرامیان پر میدان د خلکو او پولیسو ترمنځ ودرېدل. د ارمنستان د پولیسو مشر نن د خپل پارلمان له دې غړو سره وکتل او غوښتل چې ځوانان زغم ته وهڅوي او د ښار مرکزي لارې خلاصې کړي. او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډلې وایي چې د سوریه پوځ او کوردي ملیشه ځواکو د هسکه ښار شاوخوا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد ټوله شپه جنګ ته دوام ورکړی و. د اسلامي دولت وسلوالو د تیرې پنجشنبې په ورځ د سوریه په شمال ختیځ کې د هسکه شاوخوا ته پوځي عملیات پیل کړل. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مقر یې په لندن کې دی نن وویل چې د هسکه ښار په شاوخوا کې کوردي ملیشه د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنګیږي. هسکه ښار د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ځواکو او د کوردی ملیشو ترمنځ ویشل سوی دی. ملګری ملتونه وایي چې پر هسکا د عملیاتو له پیل راهیسې شایي 1,00,000 کسان بې کوره سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې له لندنه نن ویلي دي چې کوردي ځواکونو د کوباني ښار بیرته د اسلامي دولت له وسلوالو څخه نیولی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مل ازادي رډیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ یا یې واورئ، د ازادي رډیو ویب پاڼې ته ورسئ. ادرس یې دی azadiradio.com یا azadiradio.org. او وړاندې په خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې په کورنۍ خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان ولسي جرګې نن د امنیتي ارګانونو مسؤلین دغه جرګې ته څه جواب کړي و څو د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په ارتباط باندې ورڅخه پوښتنې وکړي. په دې اړه په روانه خبرونه کې په جزئیاتو سره معلومات درته وړاندې کوو. د افغانستان په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو د وروستۍ غونډې لاسته راوړنې څه وې؟ په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو، خو د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین د دې غونډې په ارتباط څه نظر لري؟
دا ډېر د اهمیت وړ و او د افغانستان د وسلوال پوځ او دفاعي او امنیتي ځواکونو لپاره ډېر ضروري سفر و.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم شته. دغه راز د هلمند ولایت څخه اوري چې د خانشین ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت سم نه دی. دغه ولایت د یوه اوسیدونکي له خولې به یې واورو.
که طالب راشي وایي ډوډۍ راکړه، چې دی ولاړې سبا چې دولت راغی وایي طالب دې څه کوي؟ تا په کوټه کې خوندي کړی و، زه ستا کوټه در بمبارم.
د خبرونه په دوام نیمه کې د تاندې څنګه ونیس پروګرام د ځوانانو لپاره لرو چې موضوع هم داسې ده.
زه تاسو فکر کوم چې کازه په افغانستان کې ژوند وکوم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي
په افغانستان کې نه امنی نه کورونه نشه چې زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړشم
او پر درو بجو ده تر شناس مرلاندی یا زیر اسمان کبود پروگرام هم پر جوانده بان خبریجی چه وروسته بایده خبروانی ده موضوع پرتباط بندی در تا معلومات در کلو لطفاً را سر ملتی او کلی تاسیز مرشاق لازده رادیو او ری چی پا طول افغانستان که پا منزمه 2015 نوید سپا و در غرز افغانستان پستر شارونو که دفعیم پا سال شهر 15 سپا اخبروانی لری. رادیو ده اخبروانی لندی راپورت مخیمی هم ویلی چی ده افغانستان ولسی جرگی نن ده امنیتی ارگانون و مسئولین ده جرگی تا ورغوشتی و چو ده افغانستان ده امنیتی وزیر پرتباط بندی ورسخه معلومات ورکری. ده چی ده ولسی جرگی غدو پر کم مسائل بندی ورسخه پشتینی وکری و ده چرواک و زوابون چوا. پا دیاره بلا خپل همکار نسیم شفق سخه معلومات وخلو چیم داشی برا سر پاس چیدیو کده شفق سخه میره بانی.
او کور ودان دیر مننه سلام ورانده کم زه هم تاس او ده زدیر دو طول او ردون کتا لکه سنگ چه تاس یادوانه وکرده نن ده افغانستان ده امنیتی دارو یو شمیر مسئولین د ورسی جرګې عمومي غونډې ته ستجواب شوی وو په دغه کې د کورنۍ او چارو وزیر نورالحق علومی د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل او د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان حاضر شوی وو د جرګې غونډې ته او معلومات ورکړل دوی تر ډیره په امنیتی مسایلو درې مورده باندې خبرې وکړلې یو عمومي د افغانستان امنیتی وضعیت دوم پر ملي شورا د ورستۍ حملې سرنګوالی او دریم هم پاکستان سره د تفاهم نامی د استخباراتي اطلاعات د تفاهم نامی پاړوند خغلی علومی د امنیتی وضعیت پاړوند ویل چې دوی په وخت باندې اقدام کړی تر ډیره د وسلوالو مخالفینو حمله شندیسی وې دي او دغه راز ویل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان لخوا عملیات د سبب شوی تر ډیره چې وسلوالو مخالفین افغانستان تراسي او یو تاکتیک چې وسلوالو مخالفینو د خبره کار وړل دی هغه دا چې دوی په جنوب کې هم حمله کړي خو حمله په شمال کې زیات شي وې دي خغلی علومی وویل چې دوی تر ډیره دومره ډیر عملیات کړی دي چې د وسلوالو مخالفینو ډیرې حمله شندې کړې دي خغلی علومی وویل
یک مرحله بهاری فعالیتای را که دشمنای مردم افغانستان داشت نیروها تانسته که به ما
دی وی په پسلی کې چې کوم فعالیتونه د افغانستان د خلکو دښمنانو درلودل افغان ځواکونه وتوانیدل چې ورته سم رسیدګي وکړي او په مستقل ډول حرکت وکړي دښمن ته تلفات ورسیدلی نه یوازې په جنوب کې بلکې په شمال او مختلفو سیمو او زونونو کې هر اقدام د پلان پر اساس تر سره شو کوم لوی او واړه عملیات چې مونږ کړي شمیرې ممکن زرګونو ته ورسیږي چې تر سره شوي دي همدار از دې جرګې کې د کورنۍ او چارو وزیر ټینګار وکړ چې د افغانستان د امنیتی ارګانونو په رهبری کې او د قومندانانو په سطح قوي هماهنګي سته خدای ومنله چې یو څه مشکلات په چیټه سطح کې سته د هماهنګۍ په برخه کې د همدار از د هم تایید کړ چې پولیس هغه لازم امکانات چې باید ویلري او هغه تجهیزات او هوایي ځواک له پولیس سره نسته او په ځینو برخو کې چې له مشکل سره مخامخ کیږي یو علت هم همدا دی ده همدا از ویل چې د لویو لارو د امنیت لپاره هم پلان جوړ شوی او ډیر زر به نهایي او عملي سي په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل وویل چې پر ملي شورا د حمله پاړوند هغه سرګند کړ چې دا یوازې حمله نه و بلکې شپک حمله وسلوالو مخالفینو پلان کړی و چې 15 نور شندې سي ودی د حمله خغلی نبیل وویل
بالای پارلمان تا بال 6 بار حمله پلان شده جزئیات شب ما داریم که هر بار یک قسمتش خونسا شده و دشمن باز نتونسته
خغلی نبیل وای چې پر ملی شورا تر اوسه شپک زلی حمله پلان شوی خو زمونږ لخوا د حمله شندې شوی دی او دښمنان نه دي توانې دلی چې په هغه ډول شاغوی غوښتل د حمله تر سره کی نو خغلی افضل امان هم په دغه جلسه کې معلومات ورکړل او ویل چې دوی په تیرو دغه درې اصلورو میاست کې لزګونه لوی او دغه راز لزګونه نور واړه عملیات تر سره کړی او توانې چې مخالفینو ډېرې حمله هغوی شندې کی یو څه چې خغلی نبیل ورته اشاره وکړه هغه په ننګرهار کې په تیره په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي ډلې فعالیتونه وغه ویل چې دا د اندېښنې وړ ده اول ته د داعش فعالیتونه پراخ شوي دي
یو بل موضوع شفق صاحب د تفاهم نامې په ارتباط باندې نن خبرې وسولې. مخکې موږ داسې راپورونه درلودل چې د پارلمان ځینو وکیلانو ویلي وه چې دغه تفاهم نامه د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم نامه لاسلیک شوې ده. نن چارواکو په دې اړه څه غبرګون درلودی؟ څه
د ولسي جرګې د غړو ځینې پوښتنې چې د امنیتي مسایلو ترڅنګ او پر ملي شورا د حملې په موضوع باندې وی یو شمېر نورو وکیلانو دغه تفاهم نامې په اړوند ښاغلي نبیل څخه پوښتنه وکړه. ښاغلي نبیل په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. ولې دا ویل چې دا تفاهم نامه د نه لاسلیک کړي او د ویل چې ښاغلي جمهور رئیس هم په دې اړه معلومات ورکړي چې دا تفاهم نامه نه لاسلیک شوی.
بله نسیم شفق ډېر زیاته مننه کوم. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو واوریدل چې نن د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین د پارلمان غونډې ته ورغوښتل شوي وو د ولسي جرګې او د افغانستان د امنیتي وزیر په ارتباط باندې د ولسي جرګې غړو پوښتنې وکړې او دغه لږ چارواکو ځوابونه هم ورکړل چې تاسو یې جزئیات از موږ همکار په راپور کې واوریدئ. پر همدې موضوع بیا هم تمکې شو او همدا شی بر سره د تلیفون په مستقیم تماس د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف صاحب را سره دی. شریف صاحب خبرونه ته په خیر راغله. تاسو هم راپور واوریدئ او زمنن د نن ورځې غونډه به محمد ساری لوی تعقیب کړي به موي. ساسو تحلیل او ارزونه په مجموع کې څه دی د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې چې د افغانستان وضعیت کومې خواته روان دی؟ مهرباني شریف صاحب.
په هغه څه کې چې بالکل شک نشته زه فکر کوم ټول افغانان ګوره او خویندې په دې باندې واخلې دي چې په هیواد کې امنیتي شرایط ورځ تر بلې بدلوري ته لاړل. لکه یو شی چې پاره کې به موږ تاسو شکونه کوو او د ډېرې خوشحالۍ ځای دی هغه دا دی چې د ډېرو زیاتو ترهګریزو بریدونو په خوا کې افغان امنیتي ځواکونو په ډېرو وسایلو باندې چې سنبال هم نه دي او ډېر پرمختللي روزنه هم نه لري او تر ډېره ځایه پورې د ثقيله وسلو یا د هوایي ځواک نه به برخې دي. دوی وکولای شو چې دغه سیم تفریقو چې کی او ډېرو تنظیم شویو عملیاتو پلان ودرېږي او د افغان ولس او د افغان د کور نه دفاع وکړي. دوی غیرت او میړانه د ستاینې وړ ده. لکن تر اوسه پورې په رهبرۍ کې او زموږ د ټولو ارګانونو ترمنځ په همغږۍ کې لا هم مشکلات شته چې تاسو ولیدل. دلته په ولسي جرګه کې زموږ ستاسو مشرانو هم دا ومنله چې تر یوې اندازې پورې د دوی ترمنځ بحث د همغږۍ په ارتباط مشکلات شته. خو دوی وشي ته ګوته نیوله چې دا عموماً په ټیټه پایه دي. لکن هغه څه چې موږ تاسو ته عملي ډګر کې ګورو موږ په کندوز کې ولیدل او په نورو ولایتونو کې چې کله عملیات کېږي همدا ډول د ولسي جرګې په عملیاتو کې ځینې د څه مسائل شته چې هغه پوره هم غوښتي ته ضرورت لري او د دې وځسته او د دې هیواد او خاورې سره شینی له ضرورت لري.
بله شریف صاحب یو بل موضوع چې په دې روسي کې ډېر پړای باسونه کې جو نن د ملي امنیت عمومي رئیس هم په غونډې کې ورته په اړه خبرې وکړې. هغه په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیتونه دي. فکر کوي د دې کسانو د فعالیتونو لپاره د سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی کنه؟ طالبانو خپل حمله زیات کړي دي او ساسو ارزونه څه ده؟
د داعش یا د اسلامي دولت اړوند مصالحو ځواکونو او وسلوالو ځواکونو په افغانستان کې سر راپورته کولو او د دې لپاره یو پراخه رسنیزو تبلیغاتو په خوا کې د افغانستان امنیت ته بېله شکه په ځانګړې توګه د افغانستان په ختیځ کې ګواښونه پېښ کړي دي. لکن هغه څه چې اوس دلته په افغانستان کې د مصالحو ځواکونو یا د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخالفت په شکل باندې د یو بل سره د رقابت په میدان کې راڅرګندېږي، طالبان غواړي چې دغه ځواک یا دغه وسلوال په افغانستان کې کم ارزښته وښيي او په عین حال کې غواړي چې د دوی ډېرې سیمې تر خپل واک لاندې ونیسي. که څه هم په ځینو ځایونو کې د طالبانو وسلوال دوی خالي تر کړي، خو هغوی د دې په مسلسل ډول باندې کوشش کوي چې د دغسې یو حالت نه ووسي او طالبان وښيي چې په افغانستان کې یوازنی هغه وسلوال مخالف ځواک دی چې د دولت په مقابل کې د بهرنیو ځواکونو په مقابل کې جنګېدل. لکن دغه ګواښ چې د افغانستان امنیت ته په ټولیزه توګه پېښ دی، دا په اول قدم کې په مستقیم ډول د طالبانو اسلامي تحریک ته دی او د هغوی مخالفت او وسلوالې مبارزې ته دی چې دوی څنګه کولی شي د دغسې یو ځواک په خوا کې په افغانستان کې وجود ولري چې هغوی د دوی نه ځانګړي اهداف لري، چې دوی توندلاري دي او حتی د دې مرګ ته هم یې ښیده.
بله او یو بل وروستۍ پوښتنه شریف صاحب، هغه په دې ارتباط ده چې افغان حکومت سره چې موږ تل باسونه کړي خبرې مو کړي دي، دوی دا موضوع هم یادوي چې مخکې ناټو ځواکونه په افغانستان کې و چې دوی په کافي وسایل باندې مجهز و، خو اوس دغوی ځای افغان ځواکونه نیولې دي چې کافي وسلې هم نه لري. نو فکر کوي د ناټو سازمان په افغانستان کې څه رول لوبولی سي له دې وروسته، ځکه چې هغوی څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې دوی به له دې وروسته هم پر هماغه ملکي میشن یا ماموریت باندې پاتې سی او د 2014 کال وروسته به هم همدا ماموریت ته دوام ورکړي. نو فکر کوي دا غوی څه باید افغان حکومت څو غواړي او غوی څه کولای شي څمرسته کولای شي په اوسنۍ شرایطو کې؟
د ناتو ځواکونو مهم دنده یا هغه مهم لاسر چې د افغان مسلحو یا وسلوالو ځواکونو سره کولای شي په عملي ډګر کې پلي کړي، هغه د هغوی مالي او پوځي وسایلو ملاتړ دی، او په عین حال کې د دې لپاره د هوایي ځواک هغه حمایوي یا د غوښتنې او د اړتیا په وخت کې چټک غبرګون دی چې دوی وکولی شي هغوی سره مرسته وکړي. لیکن هغه څه چې په دوامداره ډول باندې افغان ځواکونه ورته ضرورت لري، ښې مسلکي زده کړې او د دې په خوا کې ښه مسلکي او پرمختللي پوځي وسایلو ته او په ځانګړې توګه ثقیله وسلې ته او هوایي ځواک ته ضرورت لري، چې په دې ارتباط باندې افغان اړوند ارګانونه چې د موږ د دفاعي او وسلوالو ځواکونو د مهارت او د تجهیز سره اړوند دي، هغوی باید د نړیوالې ټولنې سره دغه موضوع مطرح کړي تر څو افغان ځواکونه وکولی شي په خپلو پښو ودریږي او بالاخره د خپل ولس لپاره امنیت او د خپلې خاورې لپاره په حقیقي او صحیح ډول باندې خوندیتوب رامنځته کړي.
بلې، د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف صاحب ډېر مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف وو چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې په خپل نظر څرګنداوه.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د افغانستان حکومت او د غرض یو شمیر کارپوهان د ناټو د دفاع وزیرانو وروستۍ غونډه د افغانستان په اړه ډیره مهمه او لاسته راوړنو ډکه بولي. په دې ارتباط باندې راپور لرو. همدا شی بر سر په سټډیو کې زما همکار صفی الله ستانکزی صاحب مهرباني.
مننه سلامت صاحب. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې افغان پوځیان له نړیوال تروریزم سره مخ دي، په اوس وخت کې له دوی نه هر ډول ملاتړ ډیر ارزښت لري. دغه وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې د ناټو وروستۍ غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه وه، خو باید دا سازمان خپلې ټولې ژمنې عملي کړي.
کوم غوښتنې چې محترم د دفاع سرپرست وزیر هلته کړې وي، د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو ټولو تایید کړې وي، هغه ژمنې کړې دي. په خاص توګه د ترکیې، جرمني، استرالیا، د انګلستان، د امریکې د دفاع وزیرانو سره او سکرتر جنرال د ناتو د دوی ټولو سره جدا جدا غونډې هم درلودلې، او د ټول پیشنهادونه او غوښتنې د هغو لخوا تایید شوې وې. دا ډېر د اهمیت وړ و او د افغانستان د وسلوال پوځ او دفاعي او امنیتي ځواکونو لپاره ډېر ضروري سفر و.
خغلی وزیر په خبره د هوایی ځواک پیاوړتیا په مالی مرستو کې انعطاف تر 2018 میلادي کال پورې له افغان ځواکونو سره مالی مرسته او تر 2018 کال وروسته له افغانستان سره د مرستو تنظیمول د افغان پلاوی عمده غوښتنې وي چې د ناټو لخوا منل شوې دي. د افغانستان دفاع وزیر معصوم ستانکزی د ناټو دفاع وزیرانو په دې غونډه کې د افغانانو قربانۍ یاد کړې او په یو ډول ټینګار وکړ چې افغانان د دغو ټولو مرستو حقدار دي. د ناتو دفاع وزیرانو په خپل وروستي غونډه کې چې د جون په 15مه نیټه په بروکسل کې پایته ورسیدل، افغان پوځیانو سره د خپل مرستو ډاډ ورکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په دې اړه وویل:
will continue to address the very important issue of continuing financial
support. دوی مونږ د وی ډیری مهمه برخه لپاره ژمنیو چې هغه له افغان پوځیانو څخه مالی ملاتړ دی او مونږ به دغه ملاتړ ته دوام ورکوو. بل مهمه خبره چې مونږ سره موافق یو، هغه د افغان ځواک، د افغان هوایي ځواک ملاتړ دی. خغلی ستولتنبرګ ویل چې د مالی ملاتړ ترڅنګ به د ناتو سازمان د غوښتنې ملاتړ په ماموریت کې د افغان پوځیانو روزنې او تجهیز ته هم دوام ورکوي. د ناتو په تیرو غونډو کې هم له افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړ شوی او دا ځل یو وار بیا له افغان پوځیانو څخه د ملاتړ اعلان شو. اخو د پوځي چارو څېړونکي وایي چې د ناتو مرستې ډېرې پر ځای دي، خو باید د استفادې لپاره په دننه افغانستان کې لازم مدیریت موجود وي. د پوځي چارو افغان کارپوه اسحاق ختمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ناتو غونډه چې دوه درې ورځې مخکې په ورکشل کې دار شو، ښه تعودونه دې ترلاسه کړل، ځکه چې موږ یقینا په نظامي برخه کې مرستو او کورو ته ضرورت لرو او بخصوصا په هوایي برخه کې. زما هیله دا ده چې موږ د فساد د له منځه وړلو په برخه کې باید د دې مرستو مصرف باندې فکر وکړو.
که څه هم د ناتو په وروستۍ غونډه کې پر افغانستان بیا هم تود بحث وشو، خو یو اندېښنه تل مطرح کیږي چې له افغان پوځیانو سره د میلیونونو ډالرو په مرستو سره سره اوس هم دا پوځ په پښو نه دی درېدلی. او به کتل شي چې افغان حکومت د ناتو له وروستیو ژمنو څخه څنګه ښه استفاده کولی شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
بیا هم راځو د افغانستان په اړه یو بل راپور ته. د افغانستان فوایدامي وزارت پریکړه کړې چې په لوی لارو کې د لوړ ټوناش تلو حق کارکونکي چې په فساد کې ښکېل دي تبدیل او پر ځای نوي کسان په دندو وګماري. د فوایدامي وزیر د شنبې په ورځ نن خبر اعلان ته وویل چې دا پلان سره له همدې اونۍ عملي کېږي. افغان څېړونکي بیا وایي چې په دې برخه کې یوازې د افرادو په بدلولو اصلاحات نه راځي بلکې جدي څارنې ته ضرورت شته. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د فوایدامي وزارت هڅه کوي چې د لویو لارو د تخریب او د فساد د مخنیوي لپاره د لوړ توناج تلو کارکونکي تبدیل او پر ځای هغه کسان په دندو وګماري چې له زورواکو سره اړیکې ونه لري. د فوایدامي وزیر محمود بلیغ د شنبې په ورځ خبرې لنو ته وویل چې دا پریکړه به سر له همدې اونۍ عملي کېږي. نوموړي تاییدوي چې دا مهال په ټولو لویو لارو کې د لوړ توناج تلو په برخه کې فساد شته، خو وایي چې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کیږي.
با شما هم عقیده هستم که متاسفانه در
زی لتاسو سره هم عقیده یم چې په تلو کې متاسفانه فساد شته. هغه پلان چې موږ د دغستونو د حل لپاره نیولای لومړی د تلو ډیجیټلی کېدل دي، او په دویم پلان کې چې غواړو په دې اونۍ کې تطبیق کړو هغه دا دی چې موږ ټول پرسونل چې په لویو لارو کې د تلو په برخه کې کار کوي هغوی ټول تبدیل او پر ځای نوي کسان چې هیڅ تړاو به له زورواکو سره ونه لري په دندو وګمارو تر څو د دغستونو یو برخه لرې شي.
د څرګندونې په داسې حال کې مطرح کې چې تر دې مخکې په لویو لارو کې د لوړ توناج په برخه کې د فساد د زیاتېدو په اړه شکایتونه کېدل. له دغو لارو یوه هم د کابل جلال آباد لویه لاره ده چې موټر چلوونکي او سوداګر تل شکایت کوي چې د لارې په اوږدو کې د تلو په برخه کې کارکوونکي ورڅخه غیر قانوني پیسې اخلي. د فواید امی وزیر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې څلور اونۍ مخکې ولسمشر د یو فرمان له مخې ننګرهار ولایت ته یو پلاوی واستوه تر څو په تورخم کې د فساد د موجودیت په اړه پلټنه وکړي. افغان کارپو متی الله خروټی بیا ازادي رادیو ته وویل چې په لویو لارو کې د فساد د مخنیوي لپاره باید د اشخاصو د بدلیدو پر ځای باید سرنه زیاته شي.
دا هم یو جلوگیری ارتباط یو خدمت اقدام ده چې هغه شخص افراد تربیت شي، اما دلته چون مسلکی شخص په کار دی هغه سړی مخکې په دې برخه کې کار کړی د فکر کوم مشکلات ایجادیږي. بهتره بهدایي چې دوی یو منظم نظارت وکړي سیستم کامپیوتري نه
افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او سوداګریزو مالونو لیږد او د ترانزیت ډیره برخه یې د ځمکې له لارې ترسره کیږي. څېړونکي وایي چې په لویو لارو کې د امنیت تر څنګ باید د لوړ توناج تلو برخې هم په جدي ډول وڅارل شي تر څو له یوه پلوه د سړکونو د خرابېدو مخه ونیول شي او له بلې خوا د لوړ توناج تلو په برخه کې فساد له منځه ولاړ شي.
ازادي راډیو لاونه تر وو وورځي پونه کې
اوس به حمله نسیم شفق څخه ورو چې د کابل چپ رسپانو نن پر کوم مسالې باندې لیکنی او تفسیر کړي.
د کابل چاپ نن یو رسپانو تر ډیره په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډي او په دې غونډه کې د افغانستان په اړه د کډیو ژمنو په اړه مطالب او تفسیر خبرې کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له قوله لیکلي چې دریم ماموریت به یې په افغانستان کې ملکي وي. په دې اړه مطلب کې لیکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو په بروکسل کې ژمنه کړې چې د افغانستان ملاتړ به کوي او د دې هیواد له سرپرست دفاع وزیر سره په غونډه کې د غوس ملاتړ د ماموریت لومړۍ شپږ میاشتې ارزیابي کړې دي. په مطلب کې راغلی چې په دې غونډه کې د افغانستان امنیتي وضع هم څېړل شوی او د ناټو سرمنشي په روانو شرایطو کې د افغان امنیتي ځواکونو اقدامات ستایلي دي. سرنوشت لیکلي چې د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو د بروکسل په غونډه کې ژمنه کړې چې له افغانستان څخه به په راتلونکو کلونو کې خپل ملاتړ ته په بشپړ ډول دوام ورکړي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې هم په همدې اړه یو مطلب لیکلی او د ناټو د سرمنشي له قوله یې لیکلي چې دا تړون به له افغانستان څخه ملاتړ کوي. په مطلب کې د ینس سټولټنبرګ په حواله راغلی چې ناټو به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د دغه سازمان نوی ملکي ماموریت پیلوي. په مطلب کې د امریکا د دفاع وزیر له قوله ویل شوی چې امریکا او ناټو به هیڅکله افغانستان یوازې پرې نه ږدي ځکه چې افغان امنیتي ځواکونه لا هم مالی او پوځي ملاتړ ته اړتیا لري. ویسا د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر هغه خبره هم راخیستې چې وایي دوی به له افغان ځواکونو نه ملاتړ کوي او په دې هیواد کې به خپل مشورتي او کومکي حضور ته دوام ورکوي. انیس دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله له افغانستان څخه د ناټو د ملاتړ او له افغان امنیتي ځواکونو سره د دې تړون د همکاریو په اړه لیکلې ده. د سرمقالې لیکوال ویلی چې د افغانستان یو شمیر ګاونډي او د سیمې ځینې هیوادونه هڅې کوي چې په دې هیواد کې د جنگ ډګر تود وساتي او خپلې ګټې پکې ولټوي. د سرمقالې د لیکوال په باور روسیا په دې هڅه کې ده چې په افغانستان کې د ناامنیو په پلمه د دې هیواد په شمالي ګاونډیو هیوادونو کې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي. د انیس د سرمقالې لیکوال هم د مسایلو او موجوده ګواښونو ته په پام ویلي چې ناټو او امریکا باید د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته جدي پام وکړي تر څو په بشپړ ډول د دې جوګه شي چې د وسلوالو مخالفانو حملې شنډې کړي.
اوس هم ساعت دوه نیم بجې سولی ده. لنډو خبرونه د خبرېدو وخت را رسېدلی. سید کمال شاه عارف په سټوډیو کې د یو لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو حضور د اندېښنې وړوباله. په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دغه ځون کې روان امنیتي وضعیت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې کړي دي. په هرات کې د زندانیانو د انتقال د یوه امبولانس موټر د چپه کېدو په پیښه کې درې تنه مړه شوي او یولس نور ټپیان شوي دي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او محمد جوار ظریف نن په ویانا کې سره ګوري او هڅه وکړي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې پر وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. او د تونس حکومت نن اعلان وکړ چې لږ تر لږه اتیا مسجدونه به چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي وتړل سي.
لند خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. تفصیل پر د ازادي رادیو پر ویب پاڼه سته. ازادي رادیو ټکی کام ادرس او له معمول سره سم تر دونیم بجو وروسته اقتصادي خبرونه هم لرو چې سید او بخشی محمد ابراهیم صافی وړاندې کوي.
لا ازادي رادیو نه مو د افغانستان اقتصادي خبرونو ته هر کله کوم. د پکتیا د ګمرک مسولین وایي چې دغه ولایت د ګمرک عایدات د تیر کال په پرتله لوړ شوی دی. د دې ولایت د ګمرک رئیس صدیق الله احمد خیل اسدی رادیو ته ویل چې دوی په تیر کال کې د دې ولایت د ګمرک نه 1500 میلیون افغانۍ عواید درلودل چې سخت کال یوازې په شپږو میاشتو کې دغه عایدات 400 میلیون ته رسیدلی دي. د ښاغلي احمد خیل په خبره سخت کال د پکتیا د ګمرک عواید ځکه زیات شوي چې حکومت او خلکو خپلو کې ښه همکاري درلوده. د ایسا یا له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې مسؤلین وایي چې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 100 میلیون ډالرو په اندازه پانګونه کمه شوې ده. د خبره د ایسا ادارې ویان روح الله احمد زینن ازادۍ رادیو ته وکړه.
په 2015 کال کې په مجموعي توګه څه باندې 215 میلیون سرمایه گذاری شوه ده، چې دا سرمایه گذاری هم په بیلابیل سکتورونو کې شوه ده. دا کچه په 2014 کال کې 393 میلیون ډالر و. 2014 کال د لومړیو شپږ میاشتو په پرتله د 2015 کال په لومړیو شپږ میاشتو کې سرمایه گذاری تقریبا څه باندې 100 میلیون ډالر
خاغلی احمد زی وای. ورستی نا امنیو په جنو برخو کې د حکومت ناسم سیاسي حالت د دې لامل شوی چې یو شمیر کورنی او بهرنی پانګوال خپل پانګو تزرخنه کړي. خو نو موړي زیاته کړ چې په دې ورستیو کې دغه پانګوال دې تلیوال شبی دي چې دلته پانګونه وکړي او هله سرګنده کړ چې د کال تر اخره به دغه کچل وړ شي. احمد زی وای د 2014 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1906 کورنۍ او 315 بهرنیو شرکتونو فعالیت کوي چې د سخت کال په لومړی شپږو میاشتو کې بیا یوازې 8202 کورنۍ او 3000 بهرنیو شرکتونو د ادارې ته مراجعه کړې ده. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني 50 پوله، یو یورو 15 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 3.90 افغاني 10 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانی 15 پوله او زر پاکستانی کالدار بیا 1500 افغانی بدلیږي.
ل ابراهیم صافین مننه چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. لوسم پام وکړی د راپورونو دوام ته. د هلمند د خانشین ولسوالۍ یو شمیر خلک د امنیت له نشټوالي شکایت لري او له حکومت غواړي چې په دغه ولسوالۍ کې امنیتي تشکیل زیات کړي. له هلمند د محمد الیاس دای راپور ته خوښ نیسو.
د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکو له حکومت څخه غواړي چې د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې ترڅنګ په دې ولسوالۍ کې د امنیت ټینګښت ته جدي پاملرنه وکړي. د خانشین خلکو د هلمند لوالي مرزا خان رحیمي څخه غوښتنه وکړه چې د پاکستان سره پر پوله د پرتی د ورسوالۍ د امنیتي ځواکونو تشکیل ور زیات کړي. د دې ورسوالۍ کوي مشرانو پر وسلوالو تور پور کړ چې د جنگونو پر مهال د ولسي کورونو څخه استفاده کوي او حکومتي سرتیرو پر هغو درنې مرمۍ کاروي چې له امله یې ملکي کسانو ته مرګژوبله وړي.
زما غټ مشکل دا دی چې موږ په داسې ساحه کې یو چې دا خو موږ امنیت دی دولت دی پایته موږ کاغذ دی امنیت دی موږ په دا مابین کې یوه کریه هغه بې امنیته پاتې یو که طالب راشي وایي ډوډۍ راکړ چې دی ولاړې سبا چې دولت راغی وایي جوړ طالب دې څه کوي تا په کوټه کې خوندي کړي وو زه ستا کوټه در بمباروم که دولت امنیت را ویستلی دی رایه ولې کله ما موږ په پغلمبو کې خوشوازم کله مې دې په پغلمبو کې دوه سوزم نو بارا کار مرالم
مشکلات هغه چې موږ کې اتفاقا د مخه د طالبانو په ملک کې واده علاقه وس د حکومت په ملک کې ده وس د درش په سروش په مستر صادق سره په دې ناشتي د بچان یعنی د خارګه سمور ځان بلنی کوي چې مرني راځي.
د دې ولسوالۍ په سلګونو اوسېدونکو د یوې غونډې پر مهال د کرنې په برخه کې د اسانتیاو د کمښت څخه شکایت وکړ. ځینې قومي مشران ازادي راډیو ته وویل د کورنیو جنګونو پر مهال یې زبران او ویالې ګډوډې سوي دي او ډېری فصلونه یې د زم اوبو لاندې کړي دي. دوی وایي مکتب نه لري او روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی نشته. دغه خلکو ازادي راډیو ته وویل په دې اړه په وار وار له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده خو نتیجه نه ده ورکړې. د خلشین اوسېدونکو د هلمند والي ته وویل بیارغونه په سفر کې ضرب ده او په تیرو څوارلسو کلونو کې یو کیلومتر سړک هم په پاخه او اساسي ډول نه دی جوړ شوی. د خلشین قومي مشران وایي د پاکستان سره پر پوله دغه پرته ولسوالي ډېر وخت د وسلوالو تر درنو بریدونو لاندې راځي ځکه نو د امنیتي ځواکونو درنو وسلو او د تشکیل پراخوالي ته اړتیا شته. د هلمند والي میرزا خان رحیمي چې په دې ولایت کې تر دندې وروسته په لومړي ځل خلشین ولسوالۍ ته په سفر تللی د خلکو سره د امنیت د ټینګښت او ادارې په سر په ضد مبارزې کلکه ژمنه وکړه.
د افغانستان دښمنان په دو میاشت کې پلان درلود په خانشین ولسوالۍ باندې او په ګرمسیل بعضې قسمتو باندې عملیات وکړي. له بهر هم بعضې طالبان د دې کومک دپاره راغلي وو نو موږ مجبور شو چې د خلکو د دفاع په خاطر د امنیت په خاطر دا عملیات سازمندي کړو. نو دا عملیات دوه ورځې تر مخ له روژې نه شروع شوي وو نو بعضې پروګرامونه لرو د خلکو په کومک په همکاري امیدوار یم چې هلته وکولی شو سوله تامین کړو.
خانشین ولسوالۍ د هلمند په جنوب کې د لشکرګاه څخه 120 کیلومتره لري د پاکستان د بلوچستان له سره پر ګډه پوله پرته ولسوالۍ ده. د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې پراخو دښتون نیولې دي. اکثره خلک یې د خپل اړتیا وړ توکي د پولې اخوا د ګر جنګل له سیمې ترلاسه کوي. ویل کېږي د لشکرګاه په ځای د پولې اخوا سیمې ګر جنګل ته د خانشین ولسوالۍ د خلکو د کاروبار او تجارت ډېره توجه دی. ولسوالۍ ته د دولت د نه پاملرنې باعث شوې ده. محمد الله صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000023 او یا هم 00422 1124 یاو یاو پینځه.
او که تاسو د افغان بي سیم سیم کارت لرئ نو کولی سئ خپل پیغامونه یا مسیجونه د افغانستان د بیلابیلو مسایلو په ارتباط باندې هم ازادي راډیو ته د 813 شمیرې له لارې راواستوئ. د جون شپږویشتمه د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې تیر میلادي کال یعنې د 2014 کال په جریان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید سطح په بېساري ډول لوړه وه او د افغانستان امنۍ ته په کتو ویل کېږي چې 66 کال هم د کوکنارو د کښت کچه لوړه وي. فریبا ظاهر د دې راپور جزئیات اوروي.
ملګرو ملتونو او د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید د لوړې سطحې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د جرایمو او نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اداره یو این او ډی سی وایي چې تیر میلادي کال د افغانستان په 240,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. د دغې ادارې ویان محمد هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه شمېره په افغانستان کې سابقه نه لري.
سال 2014
دی وی په 2014 کال کې په 240000 هکتار مځکه کې تریاق کرل سوی وو او هیڅ کله په دومره ساته کوکنار په افغانستان کې نه وکړل سوی. په 2014 کال کې 209000 هکتار مځکه، په 2012 کال کې 193000 هکتار، او تر هغه وړاندې کال کې 153000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل سوی وو. په همدې حال کې د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار انجینیر زبی الله تایم وایي چې په 2014 کال کې 6400 ټنه نشه یي مواد په دغه هیواد کې تولید شوي دي. په داسې حال کې چې د ښاغلي دایم په خبره دغه شمېره په 2014 کال کې 5500 ټنه ته رسېده. دا چې ولې تیر میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو د کار سطح لوړه وه، د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار داسې ځواب وایي. دوی په ښکارا لیدل کیږي په هغو سیمو کې چې امنیتي ستونزې ډېرې وې او لا نورې هم ډېرې سوې. په هغو سیمو کې د کوکنارو کار هم ډېر سو. موږ تېر کال په بدخشان، ننګرهار او نورو هغو ولایتونو کې د کوکنارو د ډېرېدو شاهد و چې 15 کاله د مخه صفر اعلان سوی وو. له بده مرغه موږ تېر کال په همدې ولایتونو کې هم د کوکنارو د کښت شاهد وو. بلخوا د دغه وزارت په خوانی مرسیال ابراهیم ازهر وایي د امنیتي ستونزو ترڅنګ د سیمې او نړۍ هیوادونو نه همکاري هم د دې سبب سوی چې لا هم په افغانستان کې په پراخه اندازه مخدره مواد تولید سي. ښاغلی ازهر وایي د سیمې هیوادونو افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د انتقال په مخنیوي کې لازمه همکاري نه ده کړې چې د مخدره موادو په جوړولو کې کارول کېږي. ښاغلی ازهر پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د معیشت بدیل لپاره کافي مالي منابع نه دي ځانګړي. د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت دا مني چې د سیمې په سطحه افغانستان ته د کیمیاوي موادو د انتقال د مخنیوي په برخه کې جدي پاملرنه نه ده سوې. د یو ان او ډی سي د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل سوی وو، سره له دې چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت سطحه بې ساري لوړه ښکاري. خو په روان میلادي کال کې تر اوسه د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید په اړه څه نه دي ویل سوي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اداره د مخدره موادو او ناامنیو ترمنځ یوې مستقیمې اړیکې ته په اشاره وایي په افغانستان کې د ناامنیو له ډېرېدو سره ښایي د کوکنارو د کښت کچه نوره هم لوړه سي. دغه اداره زیاتوي هر څومره چې افغان حکومت وکولی سي د کوکنارو ډېر کښتونه له منځه یوسي، هغومره به د مخدره موادو تولید راکم سي. افغان چارواکي وایي تر اوسه په ځینو ولایتونو کې څه باندې 3500 هکتار مځکه چې کوکنار پکښې کرل سوي وه اړول سوي دي، چې دا شمېره د تېر کال په مقایسه دوه برابره ډېره ده. چارواکي دا هم وایي د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره یې نوي پروګرامونه په پام کې دي، خو ناامنۍ د دغو هڅو په وړاندې یوه لویه ننګونه بولي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ و سارانه سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ل درو تر پینزو بجو پوری.
ترشن آسمان لاندی ژوندۍ یا لایف خبرونه پر درو بجو باندې پیلېږي. په دغه خبرونه کې په لومړي او سات کې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او د قاچاق په اړه بحث لرو، او دوه منیمه یې چې ته د څلور بجو نه تر پنځو بجو پورې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط باندې د خبرونې له میلمنو سره بحث لرو. خو مخکې تر هغه، په لویدیځ زون کې د افغانستان د بشري حقونو ساحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې ناموسي وژنې زیاتې سوې دي. د دغه دفتر مسؤولانو ازادي د ډوټ ویل چې یوازې د سرشل مریض کال په درو میاشو کې په دغه زون کې دا ډول لس پیښې سبسوي چې زیاتره یې د کورنۍ د غړو لخوا ترسره سوي دي. په دې اړه راپور به لږ وروسته واورئ، او دغه راز د خبرونې په وروستۍ برخه کې د تاندې څانګې اونیس پروګرام هم له یاده مه باسئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو په وړاندې مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالی یو لاندېښنې وړ موضوعاتو څخه بلل کېږي چې یو مورد هم په ځینو ولایتونو کې ناموسی وژنې دي. د افغانستان د لویدیز لپاره د بشر د حقونو د صحوي دفتر مسؤلان په دغه زون کې د ناموس په نوم د وژنو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې دا ډول پیښې د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې د پخوا په نسبت ډېرې سوې دي. د دغه دفتر رئیس عبدالقادر رحیمی چې د جمعې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې، په لویدیز زون کې د ناموسي وژنو په اړه داسې معلومات ورکړل.
تا جایی که دیدم امسال در این سه ماه اول سال
دیوی در روان کال په لومړی درو میاشتو کې د شزو د وژنې لس پیښې چې د قربانیانو د کورونې د غړو لخوا ترسره سوي، که موږ دا له تیر کال سره پرتله کړو نو زیات ډېروالی شي، ځکه چې د تیر ټول کال په جریان کې زموږ سره د وژنې دېرش مورده موجود وه. ښاغلی رحمی اندېښنه څرګندوي چې که وضعیت دا ډول دوام وکړي نو د ناموسي وژنو پیښې به نورې هم زیاتې سي. د بشر د حقونو د لویدیز زون فعالیتونه پر فراه، هرات، نیمروز او بادغیس ولایتونو متمرکز دی چې له دې مخکې هم ورڅخه د بېلابېلو پیښو لکه د ښځو د ځان سوځونې، له کورو د تېښتې، د ښځو د بدن د غړو پرې کول، ناموسي وژنو او داسې نور مواردو په اړه راپورونه خپاره سوي دي. ناپوهي له قانون څخه ناخبري او پر مجرمینو په سمه توګه د قانون نه عملي کول د دا ډول پیښو د زیاتېدو له عواملو څخه یاد سوي دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالانې د ناموسي وژنو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او د مخنیوي یوه لاره پر مجرمینو د قانون عملي کول په ګوته کوي. یوه له همدغو فعالانو څخه د عدالت لپاره د ښځو د یووالي د بنسټ مسؤله لیا غزنفر جواد ده.
دقیقاً این یک مسئله بسیار نگران کننده هست، به خاطر از اینکه
دقیقاً دا ډیره د اندیشنې وړ مسئله ده، ځکه چې موږ د افغانستان په ډیرو ولایتونو خاصتاً په هرات کې د ښځو د ناموسي وژنو شاهدان یو. دولت باید قانون عملی کړي. که دولت پر څو کسانو قانون تطبیق کړي نو زما په نظر ناموسي وژنې به راکمې سي.
اگر قرار بده این قتل های ناموسی به نظر ما کاهش پیدا میکنه.
د راپورونو له مخې د ښځو د ستونزو د حل کولو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو له هڅو سره سره له حملې دل کېږي چې د ستونزه په افغانستان کې په خپل حال پاتې ده. یو شمېر کارپوهان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د اړوندو بنسټونو فعالیتونه نمایشي او ناکافي ګڼي او وایي چې حکومت باید د دې هدف ته ترلاسه کولو لپاره په خپل سیاست کې بدلون راولي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. یو وخت 2014 کال ډول ډول اوازو خلک ورخطا کړي وو، خو اوس په څوار خطا دي؟
زه تاسو فکر کوم چې کازه په افغانستان کې ژوند وکوم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي.
په افغانستان کې ناامني ده، کورونه نشته، زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړ شم.
زما په نظر وضعیت هم نس مخک نه شي، باید نور ځان وباسو.
آیا له خپل وطن څخه تېښته مشکل حلولی شي دوستانو؟
یعنی د کور غلطه یو غمرست پیګ دوه خو نورم در بدر کیږي.
شلارې داده چې ټول پر یو ځای سره ودرېږي،
ځکه تر څو به خارج وي. چې موږ خارج ته لاړ شو مو هم قدر نه لرو.
د وطن مرهون يم، هغه حق وي ورته ادا کوم.
نو په داسې حالاتو کې موږ ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ ملګرو نننې تاندې څنګه مو ورته ځانګړي خړې ده. زه نورګل شفق یم. دوستانو، د کارپوهانو په نظر کله چې په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو له ځانه سره یو لړ ستونزې او ښېګڼې لري چې د وخت په تیریدو سره د هیواد د پرمختګ لپاره د ستونزو پر حلولو غور کیږي او د حل لار ورته موندل کیږي. خو کله کله د مسایلو په حلولو کې د دولت لخوا ځنډ د دې سبب کیږي چې د هغه هیواد وګړي ناهیلي شي، پر دولت یې باور کم شي او هر څوک د خپل سر د خیر غوښتلو په تکل کې شي. راځئ واورو چې دغه ځوانان د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه څه ډول نظر را سره شریکوي.
زما نوم لیمه ده، د سلورم ټولګي محصله یم. نه، زه اوسنی حالت د افغانستان نه راځي نه یم، که ماته زمینه مساعده شي ځکه غواړم چې د افغانستان نه ووزم. زه داسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکوم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي او امنیت هم ښه نه ده. زه خپله د کور نه سهار چې راووزم بېرته د دې په امید نه یم چې زه به بېرته کوره پورې صحیح ژوندی ورسېږم که نه.
زتلی ما د کابل پوهنتون مننه. د افغانستان وضعیت ډېر خراب حالت کې دی او اول کابینه نه اعلان کېدله چې د افغانستان افغانستان وضعیت ډیر خراب شه او بل شه په افغانستان کې ناامنی دا زیاته شوې ده اقتصادي ستونزې راغلي دي او کورونه نشه چې ځوانان لا شي خپل کورونه کا داس ډیر محصلین دي چې فارغ شوي دي تر اوسه پورې هیڅ وظیفه ته نشته ده که په افغانستان کې نس وضعیت یو زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړم بل کشور ته
علي میمه د افغانستان اوسنۍ حالت ډیر زیات خراب ده په افغانستان کې متاسفانه اقتصاد شته او امنیت شته او راس لزګون ځوانان ملکی یانس د سزا په پاتې نیوي چې تر کوم مرګوبلونه شي حتی تر پانتونه پورې راغلل انتهاري ده شان ډیر زیات مشکل ده وضعیت د افغانستان اوس په دې حال کې ډیر خراب وضعیت ده د ما په نظر جوړه وضعیت هم څه مخکنه شي باید نور ځانو باسو
سوای چې ژوند په امید خړل کیږي نور خبرونه وړاندې به هم زولو د دغه امیدوار ځوانانو نظرونه هم واورو
می ګل ندی تخلص بزلی د میدان وردګ ولا جلیز ولسوالۍ ولا زه خو د ژوند په صفات باندې ډیر هیله مند یم چې ان شاء الله په افغانستان کې به امنیت کیږي همدغه ځوانه طبقه راسي یو بل تلاش به ورکو او دولت به پرمختګ کوي لخه
نومی عبدالمالک عمران دی معسلمه ولایت می هلمند لشکرګاه شهر سیدونکې ملګری هم داسې بیل بیل نظرونه لري زنیوای افغانستان جوړېدو په حالت کې دی زنیوای وینا تعیش راغلی دی طالبان دی نور داسې ډلې او ټپلې دی چې همدلته بیا امنی جوړي خو هم نه هلی نه ام بیا هم امید لرم چې زموږ ریواد به جوړیږي
زمانم تاج الدین همت دی پکتیکا ولایت یم امنیت په افغانستان کې ډیر غسوی دی خراب شوی دی خو دغه اصلاح ډیر چې خدای پاک مهربانه ده دی ما خپل نظر دغه چې هر څومره مو کړی دی لیو خو بیا هم دې ته امید لرو چې ان شاء الله راه په مو نصیب باندې شي
دو محصلان لیوال افغان او محمد وسیل د هیواد راتلونکي ته خوشبینه دي دوی د 2014 کال یادونه کوي چې ګڼ ځوانان په تشویش وو او په قاچاقي لارو له هیواده بهر تلل خو هیڅ و نشول
زه هیڅ کله نه امید نه یم د دولت څخه ځکه موږ تیر کړنو ته سړی فهمو کې هیڅ و نشول هغه خلکو چې مثلا دوی په شک کې و چې د 2014 کال څخه وروسته به وطن دی وبد حالت بهران ته ولاړ شي هیڅ مرسته نه شول یا اوس وای مثلا کنه نه هیڅ کله داسې نه کیږي زه مطمئنه مچ دا اسې داسې کیسې به شي لکه تیرې کیسې چې وا
مخکې ورځ کې 2014 کال شروع کېده نو مازیګر مخه په کوڅه کې روانم یو وړاندې لې راغله مې خدا خیر کنه سبا روز 2014 است چې 2014 کال لای هغه دومره وړه ماشوم ما بچنې ډوډۍ دوی ډوډۍ پلاس کې نیولې روانه دا څه خبره 2014 چې یاد تیر شو ولا 2015 لسته په پاکستان کوم چې راغلی دا د امید وړه ماشومان د ذهن نه خراب کړي او بل دا اوازې چې د افغانستان رنگي افغانستان مسکوت وکړي د مخالفین کې ډېر شوی دي هیڅ وخت افغانستان مسکوت نه کوي په خپل وړه ماشومان د ذهن ورکو چې هغه د راتلونکي پر امیدوار شي دغه رمات نشي
اوس وایو ودان دیو رونا دوستان دیو کاسلی دی یو تر بل قربان دیو
دوستانو د کابل په هنتون ځوان استاد محمود مرهون هم په دې نظر دی چې ځینی مافیایي ډلې د خپل شخصي ګټو لپاره د افغانستان د وضعیت په اړه منفي تبلیغات کوي چې ځوانان باید باور ور باندې ونه کړي دی وایي چې اوس افغانان هغه څو کاله پخوانی ورسته پاتې خلک نه دي
همیشه د نړۍ استعمارګر ځواکونه یا د نړۍ مافیایي باندونه د دې کوشش کوي چې په ملیتونو او ملتونو کې ویری خبرې کوي او په یوادونو کې ویری خبرې کوي چې تر څو خلک دې ته ارسي یا جنگ وکړي یا مثلا د صحنو وتښتي مثلا مملکتونه پریږدي عمومي توګه به حالات به مړي به دا وضعیت په ټول نړۍ کې اوس روان دي مګر دا چې سیستم به په بشپړه توګه منځ ته راځي دا محاله خبره ده ځکه زموږ خلک لوستي سوي دي زموږ په سل کې اوس 50% خلک په زده کړو بوخت دي او دا موږ ته د دې زیری راکوي چې موږ د یو شی راتلونکي پر لور روان یو زما په فکر تېشته د بحران څخه د وتلو لار نه ده ځکه هغه مملکت ته چې ته ځې هلته هم ته بیا د بحرانونو سره مخ کېږي یعنی خپل ژوند د بحران سره مخامخ کېږي دا لار نه ده چې دی وتښتي او په تیت په فرهنګ دا توګه یا په فیسبوکونو کې یا مثلا په ټولنیزو رسنیو کې چرچات وای شلارې داده چې ټول پر یو ځای سره ودرېږي او خپل ځان ته یو واحد مرکز باندې راټول شي او خپل حقونه واخ
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاو په قاچاقي لارو دوستانو د افغان ځوانانو تګ او د دوی د غرقېدو خبرونه کومه نوې خبره نه ده څه موده مخکې یو ځوان چې دلته یې ښه دنده لرله خو د ناامنۍ له کبله له خپلې مېرمنې او دوو اولادونو سره په قاچاقي لاره په سفر ووت افغانستان کې اجل نه و خو د سفر پر مهال یې کښتۍ ډوبه شوه دی ژوندی پاتې شو خو مېرمن او اولادونه یې له منځه لاړل د کابل پوهنتون یو محصل ګل نبی د خپل یو ملګري کیسه کوي دوستانو، او وایي چې خارجي هیوادونو کې مو څوک پر پاچاهۍ نه کینوي.
زما ملګری خو په دولسم ټولګي کې چې و نو لاړه لندن ته ولاړه، بیا څه کله اوس راسره ناسي. نو بیا دا کیسه کوي و هغه کښتۍ سي دوه اویا نفره کې مړه سول، چې د هغې جملې څخه دوه نفره پاتې و، یو همدا پاتې یو بل ملګری پاتې و. نو کیسې کې سړي ته بیخي زړه اوربلي. نو دې کیسه خو موږ داسې درس اخیسته داسې بعد موږ هېڅکله خارج ته زړه ښه نه کړو، ځکه تر څو پورې به خارج وي. چې موږ چې خارج ته لاړ شو مهال ته هم قدر نه لرو، هغه نه خو دا خپل هېواد افخت خور لرو کې څو خو نه راته وایسي چېرته ځي او څه کوي. به له افغانستان هلته ډېر کړه ورسره مخ کېږي سړی. پښتو کې هم مرته ده وایي ډول غږ له لرې ښه راځي. نو اکثره ځوانان چې دي څکل ورته د خارج نو مرته واخلي، نو دوی ډېر خوشحالېږي وایي خارج خو خارج ده، نو ځوان دې ډوډۍ بسي کله هلته لاړ شي بیا زمینه داسې نه وي، دوی په یو نېتلي دي خواته بل شوي. والله خپله خو هېڅ دا فکر نه کوم چې زه به خارج ته لاړ شم، اگر که څونه وطن کې سختي راسي. ځکه همدا ځوانان بیا سو انشاءالله سي وطن ته به پرمختګ ورکړو. که چېرته موږ دا ځوان طبقه سي محصلین یاسو یا زده کوونکي د مکتب یاسو او خپل وطن پرېږدو، نو له نورو څه به ګیلې.
دوستانو، غرڅنې ساهو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصله ده. هغه خپله یوه ملګری یادوي او وایي چې موږ د خپل وطن قرضدار یو، او چې قرض مو خلاص نه وي باید هیڅ چیرې لاړ نه شو.
اوس هغې فعلاً کاناډا کې دي، کله خو پښیمانه کېږي، خپل وطن خو خوږ وي، خو بیا چې نظام ته ګوري، حالات ته ګوري، بیا وایي چې نه ښه مو کړل او خوشحاله دي. د زړه درد دا و چې که زه وطن کوم زه به اوس یو ډاکټره وای، خو زه دلته یو د مکتب شاګرده یم. د زړه درد دغه و، زه شخصاً یو محصله یم، د دولت په پیسو درس وایم، نو دا خو قرضداره یم. چې ته قرض ادا نه کړم نو څنګه به وطن پرېږدم؟ د وطن مرهون یم، هغه حق وای ورته ادا کوم. زه یادانه کوم نو د یو بې سواده ځوان نجلۍ یا هلک نه به څه هیله یي چې موږ د مکتب پوهنتون مصارف ټول د وطن په غاړه دي، خو باید حق ادا شي. دا خو چې یادانه سي امانت دی، امانت خیانت خو د مسلمان په شان کې نه ده.
زیر دست پلو زما کور د خوشالو زما دا وطن.
مور چې ناروغ وي باید درملنه او عیادت وشي، وطن زموږ مور ده. همزولو دا خبره لیوال افغان کوي، او یو بل ځوان مجیب الرحمن هم وایي چې که کور ته غل او یا مرض راشي نو څو کور نه ور پرېږدي، بلکې مقابله ورسره کوي.
نه هیڅکله نه، وطن ولې پرېږدم؟ زموږ وطن د مور حیثیت لري، وطن مې مور ده. وطن لپاره باید سړی دلته ناروغ دی مثلا، وطن مې زه د وطن نه ولې پرېږدم؟ وطن موږ باید دلته باید پاتې شو. مور ته دا وي په دې حالت کې که وطن پرېږدم مطلب دا چې مور هم پرېښودلې.
زه مثال درکړم، د وطن چې دی د کور حیثیت لري. نو که د موږ په کور کې یو پاسات یا یو غل یا یو مرض داخل شي، د هغو په وړاندې مقابله او د هغو د مابین وړل پکار دي، نه دا چې موږ د خپل کور نه وتښتو. یعنې د کور هغو غلطه یو مرض ته پرېږدو، دا خو نور هم در بدر کوي. دومره کار هم چې کړی اوس د غلطه پرېږدو یا یو مرض ته پرېږدو او ته وتښتو. زما نظر دا دی چې ځوانان او ټول خلک باید د اوسني بد وضعیت په وړاندې مقابله وکړو، او د دو څخه موږ په خپله ځان روباسو، نه د تېښتې لار غوره کړو. تېښته هېڅکله موږ د بابت نه نشي خلاصولی، پیدا د دو هېواد لپاره، د دو خاورې د ساتلو او د دو مرض د ورکېدو لپاره، نه د دو دپاره چې موږ دلته پیدا وو. مرض چې پیدا شو موږ به تې تښتو که مرض نه وي دلته به اوسو.
په پای کې به ملګرو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد امیر خان امیری خبرې واورو چې وایي هیڅ هیواد چاته نورو وګړو نه دی آباد کړی، بلکې د هغه هیواد اوسیدونکو یو بل ته لاس سره ورکړی، همکاري سره کړی او خپلې ستونزې په خپله له منځه وړي دي. ښاغلی امیری زیاتوي
تغییر و تحولات را تمام کشورها تجربه کردند، به ویژه کشورهای جهان سوم.
د نړۍ اکثرو هیوادونو په ځانګړي ډول د درېیمې نړۍ هیوادونو بدلونونه او تحولونه تجربه کړي دي، او د پرمختګ په لاره یې یو لړ مشکلات ګاللي دي. هر کله چې یو بدلون راځي د ټولو په زړه نه راځي. نو ځوانان چې د یوې ټولنې د ملا تیر ګڼل کېږي، که نهیلي شي او د تېښتې په تکل کې شي، له نورو څه ګیله؟ سمه ده چې ناامني او بیکاري ده، خو تېښته د حل لار نه ده. هیڅ هیواد بل چا نه دی آباد کړی، بلکې د هغه هیواد خپل وګړي او ځوانانو چې ستونزې یې ګاللي، زحمت یې ایستلی، ناامیده شوي نه دي. ځان او خپل هیواد یې له بحرانه ایستلی. نو که د بل چا په تمه اوسو، دا هسې یو خیال دی.
مګر ما منتظر دیګا باشیم، یک خیال
است.
ولو د جاوید امیر خیل په همدې سندرې نننۍ تاندې څنګیران غاړو دغه خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/tandesangi. او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه راسره شریکولی شئ. shafaqn@rfrl.org. تر بیا مو الله مل شه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي رادیو.com.